جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ لازادي رادیو نه اوري. شروع کوو د دې سات په خبرونو. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو په بند کې د سیمه ایز خبریال عزیز احمد وفا وضعیت اندېښمن دی. د سازمان پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې د طالبانو لخوا د عزیز احمد نیول غندلی او د هغه د سملاسي خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. د دې سازمان په خبره په ننګرهار کې د سیمه ایز خبریال دواونې مخکې د ناڅرګند تورونو پر بنسټ نیول شوی او تر اوسه یې د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نشته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو کازوی څلور خبریالان د طالبانو په بند کړي. بل پلو د بی پولی خبریالانو سازمان آر اس اف په وروستیو کې ویلي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې خبریالان په خپل سر نیول کیږي. د مطبوعاتو ازادي لمانځه تللې او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخ شوې دي. د طالبانو د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په تیر کال کې د افغانستان د وګړو شمیر نږدې 6.5 میلیونه کسان وو. دغه ادارې نن په کابل کې د حساب ورکول په پروګرام کې ویلي د دوی د سر شمیرنې له مخې د افغانستان نفوس 15.8 میلیونه دی چې 13 میلیونه یې نارینه او څه باندې 12 میلیونه یې ښځې دي. تیر 1402 لمریز کال کې د افغانستان نفوس نږدې 15 میلیونه ښودل شوی وو چې د نارینه شمیر یې له ښځو ډیر وو. دا اداره وړاندې وایي په تیر کال کې څه باندې 3 میلیونه برېښنایي پیژندل پاڼې ویشلې دي. د طالبانو د احصایې او معلوماتو ملي ادارې چارواکو د حساب ورکولو په دې پروګرام کې ویلي د تیر کال پرتله د افغانستان ناخالص تولید نږدې 3% ډېر شوی دی. د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي د اریانا افغان هوایي شرکت د لومړي ځل لپاره د هرات له نړیوال هوایي ډګره سعودي عربستان ته الوتنه ترسره کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس نن چهارشنبه د دې وزارت د خبرونو د چارو مرستیال مهاجر فراهي په حواله ویلي د الوتنه د هرات د عبدالله انصاري له هوایي ډګره د سعودي عربستان جده ښار ته ترسره شوې ده. د هرات نړیوال هوایي ډګر څلور کال وړاندې د پخواني ولسمشر اشرف غنی لخوا د عبدالله انصاري هوایي ډګر په نوم ونومول شو. د مهاجر په خبره په الوتنه کې یو 22 عمره کوونکو د عربستان ته تللی دي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو تر واک لاندې د هرات له هوایي ډګره یو نړیوال پرواز ترسره کیږي. د ایران د عمومي انتظامی قومندان وای ټول غیر قانوني کډوال باید د روان کال تر پایه د ایران له خاوره پریږدي. احمد رضا رادان نن چهارشنبه د اگست 1 خبريالانو ته ویلي ټول پروګرامونه او پالیسي د غیر قانوني کډوالو د ستنیدو پر بنسټ دي. هغه وړاندې وای غیر قانوني کډوال نشي کولای 40 ته سفر وکړي او کچیرته د ایران د سرحدونو په لور لاړ شي و بنول شي او د کډوالو کمپونه ته بستانه کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې پر رسن ورستیو کې ورستیو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد چلند راپورونه ورکول کیږي. په هغه ویډیوګانو کې چې پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوې ښکاري چې افغان کډوال په عامه ځایونو کې د خلکو او پولیسو لخوا وهل، تکول او توهینېږي. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي تر اوسه د طالبان حکومت او د کډوالو اړوند نورو نړیوالو سازمانونو په ایران کې د میشتو افغان کډوالو سره د ایرانیانو د بد چلند مخنیوي په اړه څه اقدامات نه دي کړي. د مسکو یوې محکمې پرون سه شنبه د اگست پر 1 ویبلیکون کې اندری ګورشین په 6.5 کاله بند محکوم کړ. اندری تورن و چې په 2 آنلاین پوسټونو کې پر اوکراین د روسیې بریدونه غندلی وو. د مسکو محکمې پر خپل ټلګرام ویلي اندری د روسیې د پاوس پاړه غلط معلومات خبرول. اندری ګورشین د 2023 کال په اگست کې د هغه پوسټونو په اړه چې په کې د روسیې د پاوز لخوا د اوکراین پر یو روغتین برید غندلی وو ونیول شو. د مسکو محکمې ویلي اندری خپل جرم منلای دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې ویلي دي چې د ملي لوبډلې په پخوانی لوبغاړي احسان جنت یې په لوبو کې د فساد لامل 15 کلن بندیز لګولی دی. د چهارشنبه په ورځ د اگست په 1 نیټه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې احسان جنت د کابل پریمیر لیگ یا کی پی ایل په دویم پړاو کې په لوبو کې فساد یا میچ فکسنګ کړی چې لامل یې له 15 کلن بندیز سره مخامخ شوی دی. د کرکټ بورډ خبر پاڼه لیکلي د لوبو د فساد نړیوال قانون د دویمې ماده د لومړۍ فقرې د لومړۍ جز پر بنسټ کوم لوبغاړی چې د فساد په کړنو جوړجاړي او ورته نورو مواردو کې ښکیل وي نو له 15 کلونو تر عمري لوبیز بندي سره مخامخ کیدی شي چې د نوموړی سرغړونی او حالات ته په پام سره هغه ته 15 کلن لوبیز بندیز په پام کې نیول شوی دی. خبر پانه زیاتوی په یاد سیالوي کې په دوه نور لوبغاړو هم د فساد شکونه دي، خو لای په تړاو او نهایی پریکړه نه دی اعلان شوی. خبرونه مو د ازادي رادیو نه واوریدل. وس ازادي رادیو څلروي ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په دې خبرونه کې برا سره واورید خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي چې افغانستان کې لا هم خبريالانو او رسنۍ د طالبانو لخوا له سانسور، فشار او زورونې سره مخامخ دي.
افغانستان کې د خبريالانو د پاره کار کول ډېر مشکل دي. ستونزې د رسنۍ په حساب سانسور شوې دي.
په خوست کې په لومړي ځل د بایزید په نوم د لوړو زده کړو موسسې د ستوماتولوژي پوهنځی پرانیسته.
عملاً مو په موسسه کې مجهز کمپیوټر لیب، مجهز کتابتون، مجهز درسي خونی، د غونډو مجهز تالار لري.
خبرونه کې نور مطالب هم را سره شته، را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه خبرونه ته د خبرونه زفرشته سهاګ د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ته اول راپور ته ورزو. د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي د افغانستان کې چې افغانستان کې لا هم خبريالان او رسنۍ د طالبانو لخوا له سانسور، فشار او زورونې سره مخ دي. دغه سازمان د دې خبرې ترڅنګ په ننګرهار کې د عزیز احمد وفا په نوم د سیمهیز خبريال د نیول کېدو ادعا کړې او له طالبانو یې غوښتي چې د بیان ازادي او خبريالانو فعالیت ته اجازه ورکړي. نور حالیه فیروز عزیزی راکوي.
د افغانستان خبريالانو د ملاتړ سازمان ادعا کړی چې د طالبانو حکومت په ننګرهار ولایت کې سیمهیز خبريال عزیز احمد وفانی ولای او اندېښنه یې ښودلی چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبريالانو وضعیت دا څرګندوي چې هلته لا هم د اوسنۍ حاکمې ډلې لخوا رسنۍ او خبريالان تر سخت فشار، ربړونې، سانسور او ګواښ لاندې دي. دغه سازمان د سې شنبې په ورځ د اګست په شپږمه خبره کړې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې طالبانو ښاغلی وفا دوه اونۍ مخکې نیولی او تر اوسه یې د هغه په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. عزیز احمد وفا چې په ننګرهار ولایت کې د سیمه ییز خبريال په توګه له بېلابېلو رسنیو سره کار کوه، د کورنۍ غړیو یې د هغه د نیونې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. بلخوا د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې هم پرونسي شنبه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له لوري د څوار لاس رسنیو فعالیت جوازونو پر ځنډولو اندېښنه ښودلې ده. په دې بیان کې د یادې کمیټې د آسیا برخې د همغږي کوونکي بیلی یې په حواله راغلي، طالبان باید په سمدستي توګه په ننګرهار ولایت کې د څوار لاس رسنیو د جوازونو ځنډول پای ته ورسوي. په بیان کې د نوموړي په خبره دا هم ویل شوي چې طالبان په افغانستان کې د خپل خبرونو او نشراتو د کنټرول لپاره پر رسنیو فشار ته دوام ورکوي. دوی باید دا تکتیکونه ودروي او په ټکو یې خپلواکو رسنیو ته باید اجازه ورکړي چې په آزاد توګه کار وکړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د اترا ادارې ادا کړي چې د دې رسنیو د جوازونو د ځنډولو لامل د مالیې نه ورکول دي. ننګرهار کې د سیمه ییز خبريال عزیز احمد وفا او د دغو بنسټونو د اداو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پوښت خو نوموړي ته دغه راپور تر خبرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې ښاغلي مجاهد ویلي اکثره خبريالان د دوی د کار نه بلکې د شخصي مسایلو له امله نیول کیږي او ادعا کوي چې دوی د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو پر وړاندې د خبريالانو او رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي. په افغانستان د نن ځینې خبريالان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري له سختو کاري فشارونو سره مخ دي. دوه خبريالانو چې یوې د نیونو او فشارونو له امله د خبريالۍ پریښودو ته هم اړ شوی، د نوم نه خبرولو او د غږونو د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
افغانستان کې د خبريالانو د کار کول ډېر مشکل ده. ستونزې د رسنۍ په حساب سانسور شوې دي. هغه څه چې حقیقت وي، د ولس غوښتنه وي، څه چې رامنځته شوي وي هغه ته انعکاس نه ورکول کېږي. دوی تر ډېره داسې غواړي چې هر هغه څه چې نشریږي د نثر رسنۍ له لورې باید د دوی د اصولو مطابق واوسي. هغې پر رسنۍ د افغانستان د مشکلاتو پر وړاندې شکایت اعتراض او یوه داسې خبره کوي.
په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د رسنیزو فعالیتونو په فضا کې ګڼې ستونزې وي. خبریالانو ته پر وخت معلومات نه ورکول کېدل. خپل راپورونه یې په واقعي توګه نه شول خپرولی.
افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو نیونو، شکنجو او ځورونو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یانای چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولي، د 2023 کال د نومبر په میاشت کې ویلي و چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل شوي چې له امله یې د اولس زره اته سوه پنځه اتیا تنو څخه چې په رسنیو کې کار کوه اوس 4500 تنه کار کوي. دغه شان د ګلوبل اکسپریشن ادارې له لوري په کلنی راپور کې چې سږ کال د مې د میاشتې په 21 خپور کړ، افغانستان د بیان د ازادۍ له اړخه د نړۍ یو له بدو هیوادونو څخه ګڼل شوی دی.
په همدې اړه ظاهر بهاند افغان ژورنالیست په خبرونه کې د ټلیفون په کرخه را سره دی. له دوی به واورو د بهاند صاحب ستړي مشه خبرونه ته زمونږ غږ لري.
اغلی صاحب سلامونه، ورځ مو خوښ.
مننه بهان صاحب. مونږ خبر ترلاسه کړ چې نن په ننګرهار کې د عزیز وفا په نوم یو خبریال د طالبانو لخوا ونیول شو. که وګورو طالبان ظاهرا وایي چې په افغانستان کې رسنۍ آزادې دي، نو دا نیونې ولې کیږي د استخباراتو لخوا؟ او که کیږي، د مونږ په اطلاعاتو کلتور وزارت کې د رسنیو یو کمیسیون لرو، ولې د هغوی د خوا دا اقدام نه کیږي؟
مننه تاسو له پوښتنې څخه. هغه ساعت دا به تاسو ووایم دا په ډاګه وایم چې رسنۍ په هغه وخت کې نابوده شوې چې جمهوریت سقوط وکړ. نو اوس هم د درېو کلونو په تېرېدو سره تاسو ته معلومه ده، ټولې نړۍ ته معلومه ده چې افغانستان کې رسنۍ اصلا اختیارات نه لري، ټول شیان د سانسور لاندې دي، اجازه نه لري خبره وکړه، ټولې خبرې سانسور لاندې دي، خبریالان ځورول کېږي، رسنۍ ځورول کېږي. یعنی هغه ظلم او ستم چې په درېو کلونو کې په رسنۍ باندې شوی هغه اصلا د ویلو نه ده. خبریالان همدا اوس هم دم کوي چې هغه خبرونه نه ته رسېږي. ځینې خبریالان همدا اوس هم په پلاتینه کابل کې په ننګرهار کې په جیلونو کې پراته دي.
اغلی بهان، که وګورو په افغانستان کې اوس کوم واضح لارښود یا قانون د رسنیو په وړاندې شتون نه لري، او همداسې د خبریالانو ملاتړ سازمانونه شته یا داسې نور بنسټونه هم شته، خو هغوی هم د طالبانو د اغیز لاندې، د هغوی د امر لاندې کار کوي، نو دا به په رسنیو د رسنیو په کار او د بیان په ازادۍ څومره منفي تاثیر وکړي؟
او خورا ډېر تاثیر کوي. دا خورا ډېر د درې کلونو په تېرېدو سره د طالبانو له ویرې څخه هېڅوک پرې غږ نه اوچتوي. خبریالان نیول کېږي، په بېلابېلو پلمو اصلا څوک پرې غږ یې واوري. ولې رسنۍ تړل کېږي؟ ولې په بېلابېلو پلمو رسنۍ تړل کېږي؟ ولې په بېلابېلو پلمو باندې یو خبریال ځورول کېږي؟ د افغانستان هغه شته په اطلاع لاسته راوړنې چې په تېرو شلو کلونو کې هغه لاسته راغلی، هغه ټول له اوبو سره لاهو شوې. ولې څوک ورته ځواب وایي؟ هره ورځ ولې طالبان دا کار کوي؟ ولې دا ځورونې کوي؟ رسنۍ د خلکو غږ ده، رسنۍ د خلکو غږ چتوي، دا ټول دنیا والو ته معلوم ده. اما دوی غواړي چې د خپلې منفي کړنې له دنیا والو څخه پټې کړي. فقط علت یې دغه ده چې دوی غواړي چې فشارونه وارد کړه په رسنۍ باندې، جریمه یې کړه، وی تړي، خبریالان وځوروي. فقط علت، عمده علت په همدې کې نغښتی ده چې دوی نه غواړي چې په اسلامي دي هغه منفي کړنې دنیاوال وګوري، دنیاوالو ته ورسېږي. دا ټولو ته کلمار جوته ده چې دوی نه غواړي چې بیان ازادي شتون ولري. ښځینه خبریالان له ستونزو سره مخامخ دي، ښځینه خبریالان له کار څخه منع دي. یعنی فکر وکړي چې دا په هېڅ هېواد کې، عربستان هېواد یو اسلامي مملکت ده، هلته دا خبرې نشته. په پاکستان کې چې ګاونډی هېواد ده، دلته هم ازادي بیان شتون لري. درسته هڅه به نه وي، خو بیا هم ازادي شته، خزینه خبرگزاران کار کوي، خبرگزاران په سمه توګه خپل کاروبار کوي. ولې په افغانستان کې په یوه سیستم قلم کې فکر دې چې خبرگزاران داسې رسنۍ له داسې حالت سره مخ دي، دا په خپل یو ډېره لویه ستونزه ده چې د افغان خبرگزارانو او د افغانستان له رسنیو سره مخامخ دي. دا په خپل یو ډېره لویه ناکامي ده، د یو هیواد ناکامي په همدې کې ده چې هلته رسنۍ شتون نه لري. نو بدبختانه بیا هم باید ویم چې د افغانستان خبرگزاران او د افغانستان رسنۍ په هغه وخت کې اطلاع نابود شوې چې جمهوریت سقوط وکړي. همدا اوس هم ډېری خبرگزاران په ګاونډي هیوادونو کې خپل په ډېر بد وضعیت کې خپلې شپې ورځې تېروي. له یوې خوا بېکاري، له بلې خوا اقتصادي ستونزې، له بلې خوا بچو ته ښوونځي شتون نه لري. آیا خبرگزاران همدغه ورځ کار کړی و؟ همدغه ورځ کار کوي چې اوس دا لاسته راوړنه لري؟ آیا دا ظلم نه ده؟ دا ستم نه ده؟ د افغانستان خبرگزاران همدوس پلازمېنه اسلام آباد، پېښور، د پاکستان په ټول پاکستان کې، په ایران کې، په ډېر بدو شرایطو کې مخامخ دي.
کور ودان، کور ودان. بهان صاحب، بهان صاحب ډېر زیات مننه چې موږ سره پاړی کا کې شوې او وخت مو موږ تراکه. ظاهر بهان د افغان جورنال، ظاهر بهان د افغان جورنالیست په خبرونه کې را سره وو، دغه نظر مو واخیستو.
د طالبان حکومت د صحیح او معلومات
وس هم د خبرونه بل راپور ته ورزو. په 1402 مریض کال کې د افغانستان صادرات د وارداتو په پرتله 503 میلیارد ډالر کم و. د طالبان حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداروي په 1402 مریض کال کې د افغانستان د صادراتو ارزښت 1.8 میلیارد ډالر او د وارداتو ارزښت 8.1 میلیارد ډالر ته رسیدلی دی. نور حال د راپور په کله سنا کړه راکوي.
د طالبان حکومت د سایه او معلوماتو ملي ادارې په 1402 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو ارزښت 1.8 میلیارد او د وارداتو ارزښت 8.1 میلیارد ډالر خودلې، چې د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ شاوخوا 6.3 میلیارد ډالر توپیر خي. د دې ادارې د سایه معاونیت سرپرست اسمت الله حکیمی د چاشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د 1401 لمریز کال په پرتله د افغانستان په صادراتو کې 3.1 سلنه کموالی او په وارداتو کې 2.4 سلنه زیاتوالی راغلی. اسمت الله حکیمی وویل چې د افغانستان په صادراتو کې دا کمښت د مدني موادو، په ځانګړې توګه د ډبرو سکرو د صادراتو د کمښت له امله رامنځته شوی. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسؤلین هم د دې موضوع په تایید سره وایي په صادراتو کې کموالی پاکستان هیواد سره د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو له امله دی. د یادې خونی د مدیر پلاوی غړي خان جنرال کوسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په صادراتو کې مځکه کمواله راغلی چې بعضې قویدات او بعضې مشکلات د پاکستان ملک سره پیدا شو، خصوصا په سکرو کې چې په سکاره نرخ د افغانستان اسلامي امارت جوکو نو د سکرو صادرات مو کم شو.
خان جنرال کوسی زیاته کړه چې د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ توپیر له تیرو شلو کلونو راهیسې دی، ځکه چې په خبره افغانستان یو تولیدي هیواد نه دی او په یو شمیر برخو کې وارداتو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزی بانک هم تازه اعلان کړی چې افغانستان ته د دې هیواد صادرات د پاکستان پر روان مالي کال کې چې د جولای په میاشت کې پیلېږي 4.12 سلنه ډېر شوي. د دغه بانک د معلوماتو له مخې له افغانستان څخه د پاکستان واردات له 15 میلیون ډالرو څخه 12 میلیون ډالرو ته راټیټ شوي، چې 1.5 سلنه کم مالی خي. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان د افغانستان اوسنی اقتصادي حالت کړکېچن بولي او وایي د افغانستان سوداګري د دې وضعیت په مهارولو کې ښه رول لوبولی شي. یو له دوی څخه بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل
منګه متاسفانه کسر تجارت سره مخامخ یاست. زیاتره وخت د وارداتو زیاتوالی او د صادراتو کموالی لیدل کیږي. د دې د حل کولو لپاره دوه لارې شته. یو خدای چې تعویض واردات ډیر څه شته دي چې واردیږي، اما د هغو په عوض موږ دلته تولیدولی شو. خو تر دې نه هم ډیره ښه لاره د ملي تولید پیاوړي کول دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
ازادۍ رادیو ته غوښتي نړۍ ته بسر ورکار کو. بنگلاديش کې لاریونونو او اعتراضونو وروسته نوې حکومت اعلان شو، خو د دې هیواد نوې صدر اعظم څوک دی؟ فريده سیال را سره په سټډیو کې ده. نور حال بلاغي وورو.
مننه فرشته جانی. د نوبل د جایزې ګټونکو او د کوچنیو سوداګرو بریالي سیره محمد یونس د بنگلاديش نوې صدر زمو ټاکل شو. د پریکړه نن سهار د اگست ومه د ولسمشر محمد شهاب الدین د مطبوعاتي دفتر سکرټر جونیال ابودین اعلان کړه. ابودین د اعلان په هغه غونډه کې وکړ چې د مدني ټولنې فعالان، پوزي مشران، مشهور سوداګر او هغه ځکونکو په کې ګډون کړي وو چې لواکا د شیخ حسینی د لریکولو لپاره لاریونونه را چولی و. تمدا د شیخ حسینی په خانه سیال محمد یونس په ډیر شر د فرانسې له پاریس ښار څخه چرته چې د اولمپیک سیالي روان دي بنگلاديش ته ستون شي. خو محمد یونس څوک دی؟ څلور اتیا کلن محمد یونس هغه اقتصادپوه او بانکدار دی چې په 1980 کلونو کې د کوچنیو پورونو بازارونو ته وده ورکړه. نوموړي یو شمېر بېوزلو خلکو ته چې دودیز بانکونو پور نه ورکوه کوچني قرضونه پیل کړل. د هغه دا کار بریالی شو او په چټکۍ سره یې وده وکړه. هغه د 1980 کلونو په لومړیو کې لسګونه زره غړي پیدا کړل چې په 1983 کال کې د کلی د بانک په نوم یو بانک جوړ کړ. بانک په ټول بنگلاديش کې پروژې پیل کړې چې لټو کر نیولې د موبایل تر خدماتو او انټرنیټ پوری خلکو ته خدمات وړاندې کول. د دغه خدماتو لکبل خغلی یونس په 2018 کال کې د نوبل جایزه ترلاسه کړه. خغلی یونس په خلرسنیو سره خبرو کې ویلی و زدا سې کس نیم چې په سیاست کې بارام يم، خو که حالات هم مجبور کړم په سیاست کې لږ کېلتیا ډډنه کوم. هغه د نوبل جایزې لګټلو وروسته په 2008 کال کې د خلکو ځواک په نوم یو سیاسي حرکت رامنځته کړ. خود هغه د سیاسي فعالیتونو پایله ورنکړه او ډیر ژر له سیاسته په شا شو. د تیر 2023 کال په جولای میاشت کې د بنگلاديش سترې محکمې محمد یونس امر وکړ چې د خیریه مرستو په برخه کې $1 میلیون زیاته مالیه ورکړي. لدی سربیره نوموړی بیا د روان کال د جنوري په میاشت کې د بنگلاديش د کار قانون د ماتولو په تور محکوم شو. هغه پر ځان لګیدلې تورونه رد کړل او په ضمانت راخوشه شو. په نننۍ غونډه کې ابودین ویل حکومت به د نورو ګوندونو او سیاړ خونو سره تر بحثونو وروسته ډیر ژر د نوی حکومت نورو چارواکي معرفي کړي. د سشنبه په ورځ د بنگلاديش ولسمشر د دې هیواد پارلمان منحل اعلان کړ چې وروسته ټاکنو او د نوی حکومت راتګته لار هواره کړه. د بنگلاديش ولسمشر د پخواني صدر اعظم خالدي ضیا چوبکور کې نظر بنده و د خوشی کېدو امر هم وکړ. خالد ضیا په 2013 کال کې په فساد تورن شوی و. په بنگلاديش کې نوی حکومت رسل هغه رمسته کېږي چې روان کال په جولای میاشت کې د محصولینو لخوا په حکومت کې د کاري سهمیه پروګرام د درولو په مخه لارینو نوې اعتراضونه پیل شول. په دغه سهمیه پروګرام کې حکومت 30% دولتي څوکۍ د هغو خلکو کورنۍ ته ځانګړې کړې و چې په 1991 کال کې له پاکستانه د بنگلاديش د ازادۍ ټولو مبارزه کې برخه اخیستی و. په دغه لاریونونو کې د خلکو پولیسو ترمنځ په خوډب کې هغه مهال تر 1000 ډیر کسان ونیول شول او تر 200 ډیر نور ووژل شول. قهرجنو لاریون کونکو د تیر دوشنبه په ورځ د هیواد صدر اعظم شیخ حسینه استعفا او له هیواد تیښتې ته اړ کړه. شپږویا کلنه شیخ حسینه 15 کاله د بنگلاديش صدر اعظم و.
د رضیات مننه فریدا جانې په خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو. ملتیا مغواړم
راپورونه مرکی او اوریدونکو.
په خوست کې په لومړي ځل د بایزید په نوم د لوړو زده کړو د موسسې استوماتولوژي پوهنځی پرانسته چې مثلا په کې د غاښونو د درملنې 15 کلن لوړ زده کړې کوي. په خوست کې لمخ کې د مالجوي ته په پراخ په برخه کې لوړ زده کړې شتون درلوده چې ټولنې ته هر کال لسګونه د ایم ډی په کچه ډاکټران وړاندې کوي. خو د غاښونو د ته پوهنځی نه وو. د خوست اوسیدونکو دا یو ښه اقدام بولي خو زیاتوي انجونو ته هم یت په ځانګړي ډول د تب په برخه کې د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شي. نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې ورو
کاڅه په خوست کې د مالجوي طب د زده کړو پوهنځښته او هر کال لسګونه ځوان ډاکټران ټولنې ته وړاندې کوي. خو تر اوسه د دې ولایت په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د استوماتولوژي یا د غاښونو د درملنې لوړ زده کړې نه وي. چداده اوس د بایزید د لوړو زده کړو مؤسسه خوست کې د دې برخې لوړ زده کړې هم پیل کړي. د بایزید د لوړو زده کړو مؤسسه مرستیال سید اصرار سمیم مشال راډیو ویل
مو په پوره معنا د لوړو زده کړو وزارت د ټولو معیارونو پابند یو. عملاً مو په موسسه کې مجهز کمپیوټر لیب، مجهز کتابتون، مجهز درسي خونی، د غونډو مجهز تالار،
د تدریسي بهبود او د تدریس د چارو د لاخوال په خاطر باندې خپل ودانې شنه ساحه دغه معیارات دي دغه زنګړنې چې بایزید د لوړ زده کړو موسسه یې لري
په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې چې د زده کړو بهیر په کې څه ناڅه پرمختګ کړی فعالان د ځوانانو لپاره د زده کړو د کیفیت مسله مهمه بولي او زیاتوي چې باید د علمي بنسټونو د څومروالي پر ځای د زده کړو پر څرنګوالي ډېر تمرکز وشي یو تن مدني فعال رشید الله همدرد وایي
زموږ غوښتنه به دا وي چې نه یوازې محصلین مو باید د محصل د فارغ محصل په صفت یا د فارغ ډاکټر په صفت یا د فارغ سوماتولوژ په صفت ټولنې ته وړاندې شي بلکې اساسي ایله به موږ دا وي چې پانتونونه د محصلینو په زده کړه کې باید په اساساتو کور وکړي استادونې باید مؤثر استادونې باید په خپل مسلک کې رسیدلي استادون وي
خوستی فعالان د نارینه و لپاره د زده کړې زو فرصتونو په خوا کې نجون او ښځو ته هم د طب په برخه کې زده کړې اړینې ګڼي او زیاتوي د خزینه ډاکترانو او روغتیا پالو پرته د ټولنې نیمایي قشر ته روغتیایي خدمتونه له ځنډ او خنډ سره مخامخېږي یو بل تن مدني فعال نقیب الله زلان وویل
دا په ټوله کې د خوست مشتو لپاره ښه زری دی موږ ځوانانو بلکې د ټول ولس غوښتنه هم دغه ده چې لکه څه ډول چې د نارینهو پر وړاندې د پوهنتون دروازې خلاصې دي په همدغه شکل زموږ د خویندو لپاره هم د علمي زده کړو لپاره دروازې خلاصې شي
یاد دیوی په خوست کې د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي سربیره په ولایتي روغتون کې د اکمال تخصص برنامه د احمدشاه عبدالی د طبي لوړو زده کړو مؤسسه او د روغتیا د برخې یو شمېر انسټیټیوټونه فعال دي سره لدې چې د نیمه لوړو زده کړو د یادو مرکزونو څخه یو شمېر ښځې او نارینه فارغېږي خدا چې د دولسم ټولګیو د نجونو د فراغت بهیر ولاړ دی نو د نیمه لوړو زده کړو په مؤسساتو کې هم د نجونو محصلینو شمېر په کمېدو دی
د خبرونه په دې برخه کې یو سپورتي راپور درته لرو د تکواندو افغان لوبغاړي زکیه خدادادی به په پارالمپیک کې د افغان جنو لپاره مبارزه وکړي نو موري ازادي رادیو ته ویل هیله لري چې په خپل هڅو امچوت او چمتووالي سره افغان جنو ته مډال راوړي په حال د سنا کاکړ په راپور کې ورو
د پاریس د 2024 پارالمپیک په سیالیو کې لومړنی افغان خزینه ورزشکار زکیه خدادادی وایي چې د افغان جنو لپاره به سیالي وکړي هغه چې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته فرانسې ته کډواله شوه اوس په دغو سیالیو کې د کډوالو د پارالمپیک په ټیم کې ده پارالمپیک هغه نړیوالې سیالي دي چې معلولیت لرونکي ورزشکاران پکې ګډون کوي اغلی خدادادی ازادي راډیو سره په مرکه کې وایي چې په ډیرو هڅو او د ډیرو سیالیو په تیرولو سره د پارالمپیک سیالیو ته لاره پیدا کړه زکی په بلغاریا کې د 2024 کال د پارالمپیک په مقدماتي سیالیو کې خپل روسي سیال ته په ماته ورکولو سره د سرو زرو مډال وګټه او په دې سره د پاریس په پارالمپیک کې د ګډون لپاره ځان ته لاره هواره کړه هغه ازادي راډیو ته وویل
در این دو سال ما نتیجه های خیلی خوبی گرفتیم
په تیرو دوه کلونو کې می خی پایلې تر لاسه کړې او هغه دوه اتلولې ته په کاتو سره چې د 2024 کال اولمپیک څخه مخکې می تر لاسه کړې زه دا احساس کوم چې د سیالیو لپاره چمتو یم هیله لرم چې د خپل هیواد د ښځو لپاره د پارا اولمپیک لومړی مډال وګټم
هغه دغه شان نو ورزش څخه به برخو افغان میمنو جنو ته وویل چې نه هیلې نشي نو ورزش څخه به برخي او شمیر جنو هم ازادي رادیو ته وویل کڅم دوی نشي کولای خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکړي خو هیله لري چې افغان ځینې ورزش کارانه په نړیوالو سیالیو کې د دوی پاستازي توپ ستري بریاوي ترلاسه کړي د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې په خواني غړي معصومه حبيبي چې اوس له ورزشه محرومه شوې ده د پارالمپیک په سیالیو کې د زکه خدادادی له ګډون څخه خوښي څرګنده کړه او وی ویل
بسیار زیاد خوشحالم هستم که زکیه خدادادی یکی از تکواندو کاران
ډیر خوشاله یم چې زکیه خدادادی په دې سیالیو کې ګډون کړی دی او د اولمپیک مشعل یې په لاس کې اخیستی دا زموږ لپاره د ویاړ خبره ده هغه باید هڅه وکړي او دا وښيي چې افغان نجونې استعداد لري او کولای شي نورو لپاره الګو شي
زیاتی دارن که در دیار غربت در مهاجرت هم میتونن که الګوی خوبی باشن
د ورزش څخه یو بل محروم ورزشکار زهره ازادي رادیو ته وویل
تمام مردم افغانستان واقعا خوشحال میشن
د افغانستان ټول خلک په ریښتیا خوشاله دي ځکه په ډېرې ناهیلۍ کې ژوند کوي او په اولمپیک کې د ښځینه ورزشکارانو ګډون په تیاره کې لکه یو څراغ دی
چې شپه میشه خانه تاریک روشن میکنه اینا ما میرغمه
دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې د پاریس په اولمپیک کې خپلې سیالۍ له مډال ګټلو پرته پای ته ورسولې. په دغو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب شپږو لوبغاړو برخه اخیستې وه. سربیره پر دې پنځو افغان لوبغاړو هم په دغو سیالیو کې د کډوالو د لوبډلې د یوې برخې په توګه ګډون کړی دی. د پارا اولمپیک لوبې به د اګست 9 څخه د سپتمبر 13 پورې ترسره شي او زکیه خدادادی به په لومړۍ ورځ د سهار په 10 بجو په پاریس کې سیالۍ وکړي. نوموړی تر دې مخکې هم د توکیو 2020 پارا اولمپیک کې برخه
خیستوا. قدر من اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غواګیستې په سو شیبو کې بعد د زهرو کاروان اونیز خبرونه ووري، خو تر هغه مخکې لاند خبرونه. د افغانستان خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو په بند کې د سیمهیز خبريال عزیز احمد وفا وضعیت اندېښمن وړ د اندېښنې وړ دی. د سازمان پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې د طالبانو لخوا د عزیز احمد نیول غندلی او د هغه د سملاسي خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په تیر کال کې د افغانستان د وګړو شمیر نږدې 6.5 میلیونه کسان وو. د غیدارین په کابل کې د حساب ورکولو په پروګرام کې ویلي د دوی د سرشمیرنې له مخې د افغانستان نفوس 15.8 میلیونه دی چې 13 میلیونه یې نارینه او څه باندې 18 میلیونه یې ښځې دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د آریانا افغان هوایی شرکت د لومړي ځل لپاره د هرات له نړیوال هوایی ډګر سعودي عربستان ته الوتنه ترسره کړه. د ایران د عمومي انتظامی قومندان وایي ټول غیر قانوني کډوال باید د روان کال تر پایه د ایران خاوره پرېږدي. احمد رضا رادان نن چهارشنبه خبریالانو ته ویلي ټول پروګرامونه او پالیسۍ د غیر قانوني کډوالو د ستنېدو پر بنسټ دي. د مسکو یوې محکمې پرون سه شنبه ویب لیکونکی اندری ګورشین په 6.5 کال بند محکوم کړ. اندری تورن وو چې په 2 آنلاین پوسټونو کې پر اوکراین د روسیې بریدونه یې غندلی وو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ملي لوبډلې په پخوانی لوبډلې لوبغاړي احسان جنت یې په لوبو کې د فساد له امله 15 کلن بندیز لګولی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. سیګار وای په افغانستان کې د تاریاکو زیرمو له نشئی موادو سره د طالبانو مبارزه بی اغیزی کړی ده.
طالبان خپل کوشش خود میکنه واخو اجازه نمیده. طالبان خپل کوخه کوي او چاته د کوکنارو د کښت اجازه نه ورکوي. خودمره امکانات نه لري چې لبزګرو یا خلکو سره مرسته وکړي. که خلکو ته کار پیدا نشي او خلک ماړه نشي، که څه هم زه د راتلونکي په اړه څه نشم ویلی، خو دا امکان لري چې خلک جنجال وکړي.
په یو بل لاپور کې باوري چې د بدخشان ولایت بزګران وایي طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند وکړ.
د خاش ولسوالی ټول کوکنارې والول او لمنځه یوړل، خو په مقابل کې بزګرو ته مرسته نه رسیدلې.
د کیهان په نوم یو بستری معتاد وایي چې زما د احتیاط له امله مې د کورنۍ حیثیت ته هم زیان اوښتی دی.
کلم چې کورنۍ خبر شو چې موږ مخدره مواد نه استفاده کوم، هغوی باندې هم ډیر بد اغیز وکړ، ځکه زه د کور مشر اولاد یم او هیڅ کله زه د دوه شپو لپاره هم د باندې نه پرېښودم.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د سلیم په نوم یو کس د اکرم کره ورځي. تر کوچنۍ شخړې وروسته اکرم له ځان سره ولسوالۍ ته بیایي. دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
وایم خوشی میکنه دا د خپله در سره درځم.
نه دې خوشی کوم، په تا هیڅ باور نشته. دا ځینې وي چې وتښتي درځه چې ولسوالۍ ته لاړشو. مکشه
مکوه، خوشی میکنه روانې، مکشه مه مکشه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سر اداره یا سیګار وایي چې په دې هیواد کې د تاریاکو د زیرمو موجودیت د نشئی موادو پر وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه بې اغیزی کړې ده. د سیګار په تازه راپور کې راغلی که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په کموالي کې بریالی و، خو د تریاکو د بیې لوړوالی د دې سبب شوی چې د نشهیي موادو کاروبار وده وکړي. سیګار وایي که د طالبانو حکومت له بزګرانو سره اقتصادي مرستې ونه کړي او د تریاکو زیرمې له منځه یو نشي، بزګران به په هر ډول چې وي بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار د خپلې تازه څېړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر فرمان چې په 2000 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت، تریاکو د تولید او قاچاقو منع کولو په اړه څومره اغېز درلود، د دې ډلې د اوسني مشر ملا هیبت الله فرمان دومره اغېز نه لري. سیګار د طالبانو د مشر د فرمان عملي کېدو دلیل دا بولي چې د 2022 کال په پسرلي کې بزګرو ته د کوکنارو د حاصلاتو ټولولو اجازه ورکړه، ځکه چې په دې کال کې د کوکنارو کښت 20% ډیر شو، دا لسته راغلي تریاک زیرمه شول او دا د اوس په لوړه بیه خرڅېږي. سیګار وایي چې د تریاکو دا زیرمې د لویو ځمکوالو او طالبانو د ځینو ځایي قمدانانو په واک کې دي. له همدې امله د 1 کیلوګرامو تریاکو بیه له 412 څخه 802 امریکایي ډالرو ته پورته شو او دې خلکو 2 میلیونه ډالر وګټل. په دې راپور کې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو پر وړاندې د بزګرو مخالفتونو ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې د دې مخالفتونو دلیل د طالبانو د حکومت لخوا بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول دي او امکان لري چې د طالبانو حکومت دې مبارزې ته په بریالیتوب سره دوام ورنه کړی شي. له نشهیي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر که څه هم په تېرو 2 کالو کې له نشهیي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزه بریالۍ بولي، خو دا خبره هم ورسره زیاتوي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه کول هم د طالبانو حکومت او هم نړۍ ته زیان رسوي.
طالبان خپل کوښښ کوي او چاته د کوکنارو د کښت اجازه نه ورکوي، خو دومره امکانات نه لري چې له بزګرو یا خلکو سره مرسته وکړي. که خلکو ته کار پیدا نشي او خلک ماړه نشي، که څه هم زه د راتلونکي په اړه څه نشم ویلی، خو دا امکان لري چې خلک جنجال وکړي.
سیګار د سټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله چمتو شو واکسون له مخې راپور ورکړی چې د هلمند ولایت ډېر زراعتي ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې ښکرل کېدل، په 2023 میلادي کال کې غنم پکې ښکرل شوي وه، خو دا چې له ګاونډي هېوادونو څخه افغانستان ته ډېر اوړه او غنم راوړل شوي، د افغانستان خپل غنم ارزانه شوي دي. نو له همدې امله غنم د کوکنارو ښه بدیل نشي کېدای. خو د زراعت وزارت ویان مصباح الدین مستعین ادعا کوي چې سږ کال یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر غنم کرل شوي او حاصلات یې هم ښه دي.
سږ کال په هیواد کې د غنمو حاصلات د تیر کال په پرتله 13% ډېر شوي دي. 2023 کال کې د هیواد په کچه شاوخوا پر 2.4 میلیونه هکتار ځمکه غنم کرل شوي چې له دغو کروندو څخه به تر 5 میلیونه میټریک ټنه زیات حاصلات راټول شي.
سیګار پخوا افغانستان ته خپل کارکوونکي استول او له نږدې څخه به یې د وضعیت څارنه کوله، خو له تېرو 2 کالو راهیسې د رسنیو او هغو تحقیقاتي ادارو د اسنادو له مخې خپل راپورونه چمتو کوي چې د افغانستان څخه د باندې دفترونه لري. د دې ادارې په 3 میاشتني راپور کې راغلي چې په تېرو 6 کالو کې د افغانستان د پخواني حکومت او امریکا متحده ایالاتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې پروګرامونه چې 9 میلیارده ډالر لګښت یې درلود بریالي نه وه، او دلیل یې ناامني او د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته زمینه برابرول شول سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي په افغانستان کې د تریاکو زیرمو له نشهیي موادو سره د طالبانو مبارزه بې اغېزې کړې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وشی پلا دی پودر وشی یا می خور الجزت پودر وشی یا دی میر پودر وشی
لا پا مری که نو ما پا مور خوست بیش خبر نه خم خم مورم
چی مونگ پلار نواخست یو نیم لک دالر بود انداخ سرمایه مطول او خرم.
دا نشهیي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبان حکومت ادعا کوي چې په بدخشان ولایت کې 30,000 ډیر ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د دې ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې دوه ګونی چلند کړی دی. د ځینو بزګرو کښتونه یې ویجاړ کړي، خو نور بزګرانو د خپل کوکنارو نیخ وهله او تاریاک ټول کړی دي. بزګران وایي چې سخت کال تر دې کښت وروسته بل څه نسي کرلی او د طالبانو حکومت هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې سږکال د بدخشان ولایت له 28 ولسوالیو څخه په 11 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي او د دوی نظامیانو وکولی شو چې 1500 جریب ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي. سږکال د طالبانو حکومت په شمال لویدیځو ولایتونو په تیره بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو ډیر کښتونه ویجاړ کړي دي، ځکه پروسه کال ډیر تریاک له همدې ولایتونو څخه ترلاسه شوي وو. د بدخشان ولایت د امنی قومندانۍ ویان احسان الله کامګار ازادي راډیو ته ویل چې د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې د دوی د نظامیانو عملیات بریالي وو.
کشتی خشخاش یا تریاک در ولایت بدخشان
پروان کال که تر دیه محال در ولایت پکچه تر دیه شده به دیر مزیک در کوکنار لبوت سخبا کسی ویچی دیر کوکنار در بدخشان ولایت پا هرکو درایم جرم بهارک شهر بزرگ ولسوالی او په مجموع کې د مرکز په ګډون په یولس ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي و چې د دې کښتونو ویجاړولو عملیات پای ته رسېدلي دي.
د بدخشان ولایت ځینې بزګران چې له څو کالو راهیسې کوکنار کوي د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه د طالبانو پروګرام ته ګوته نیسي، ځکه د دوی په وینا چې طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند کړی دی. په دې اړه د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ و بزګر صفي الله ازادۍ راډیو ته وویل
ټول کوکنار یې ویجاړ نه کړل، یو څه یې ویجاړ کړل او څه ځینې پاتې شول او بزګرانو یې تاریاک ټول کړل چې څومره یې وس رسېده د کښت تر وچولو پورې یې کوکنار واړول، 50% به یې ویجاړ کړي.
د بدخشان ولایت د خاش ولسوالۍ یو بزګر هدایت الله وایي چې د طالبانو حکومت په دې ولسوالۍ کې د کوکنارو کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل. دی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو په بدل کې دې له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته وکړي.
د خاش ولسوالۍ ټول کوکنار یې واړول او له منځه یې یوړل، خو په مقابل کې بزګرو ته مرسته نه ده رسېدلې. زموږ غوښتنه دا ده چې بزګرو ته دې د کوکنار په بدل کې غنم او اصلاح شوي تخمونه ورکړي.
د السس په نوم یوې برېټانوي موسسې هم د یوې سروې د راپور په خپرولو سره ادعا کړې چې که څه هم سږکال طالبانو د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو په لړ کې بدخشان ولایت ته ډېر پام اړولی و، خو بیا هم دوی یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل. تحلیلګران وړاندیز کوي چې بزګرو ته ډیر زیان رسېدلی دی، له همدې امله باید له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته شوي وای. له دې تحلیلګرانو څخه یو هم اسلام الدین جیهون نومیږي، د ازادۍ راډیو ته ویل
هغه ځمکې چې بزګرانو مخکې په اجاره اخیستی وي د هغو ځمکو کوکنار یې ویجاړ کړل. که دولت په رښتیا سره اراده درلودی چې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت ختم شي، باید کلک هوډ یې کړی وای او د مرکز او ولسوالیو ټول کښتونه یې ویجاړ کړي او بیرته راستانه
شوي وای.
په داسې حال کې چې د کوکنارو د پسرلنی کښت ویجاړول پای ته رسېدلي او بزګران د نوې کښت او کروندې لپاره ځانونه چمتو کوي، خو د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې له هغوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان ولایت بزګران وایي طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند وکړ.
نشه د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ورنه افیر میول چې ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغه کې تک
مغز دمون خراب کو وړو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطر یې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی کیهان تر نشي مخکې د یو خصوصي پوهنتون محصل وو او د دې تر څنګ آزاد کاروبار هم کاوه. خو د په خبره چې د نا اهلو انډیوالانو له لاسه یې نشو ته مخه کړه او هر څه ځینې پاتې شول. کیهان چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستر دی وایي چې هغه پیښه یې ډیر ضروري چې د خپل زوی د مکتب د فیس په پیسو یې نشئ مواد واخیستل. دا چې کیهان لومړی نشه له څه څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د دل خولې څخه واورو.
مخکې له دې چې مواد مخدر ته مخه راوړو پوهنتون او آزاد کاروبار هم کوو. فعلاً هم محصل یم په یو شخصي پوهنتون کې کمپیوټر ساینس پرشته کې. کله چې موږ د مکتب نه فارغ شولو یو څه موده وزګار ولو هر طرف ته چې تللو محیط ماحول هم خراب و دغه د معتادینو سره هم سره کار و نه د دې له مخې موږ هم بدبختانه په دې ناوړه بوټې باندې اخته شولو. شروع هم خو د سګرټو نه وکړه یو څه موده هم تش سګرټ بس و بعد د هغې چار څه ته مخه کړه چار څه نه درې څلور کاله هم چار څه سکل بیا اخرو کې د درې میاشتې څلور میاشتې ټابلیټ کې ته مخه کړې وه چې دا دومره معتادین مونږ هم لرو همدې له امله چې د مواد مخدر فروشه ډېر اسانه دی نو د دې له مخې هر چیرته که یو نوشه به فروشي ته ودرېږي څه شی چې ضرورت لري هغه درته درکوي. دا داسې ناوړه بوټی دا چې که بل هېڅ لاره ونه وي د خپل د کوره سړی غلا کوي خپل عمل ترلاسه کوي. نو بدبختانه مونږ نه هم داسې شوي دي د دوستانو نه مخیستې ورونو نه پلار نه مور نه په یو طریقه مخیستې دي بهانه به هم د مکتب او کورس کول او هغې نه باندې به هم دا مخدره مواد اخیستل. خیره ورځ وه کله چې ما سره مواد نه ول لاړم یو ملګری مو مایلې دغسې مونږ یو ناروغ لرو او ما ته لږ څو پیسې ضرورت ده. هغې بیچاره خپل هم نه درلودل اخر لاړو کور ته پنځه سوه افغانۍ چانه واخیستل رایې وړل ماته یې راکړل. جالبه په دې وه چې هغه خپله نه درلودل بل چانه قرض کړل ماته یې راوړل او رایې کړل. زه لاړم پې داسې یو ناوړی او بد بوټی مې پې واخیسته چې هم ځان ته مې هم اولاد ته مې هم کورنۍ ته مې د شرم ځای و چې داسې یو کار مونږ کوو استفاده کوو. مخدره مواد د ذهن نه شروع تر هر ځ پورې مونږ باندې بد اغېز کړی ده. کله چې کورنۍ خبر شوه چې مونږ مخدره مواد نه استفاده کوم هغوی باندې هم ډېر بد اغېز وکړو ځکه زه د کور مشر اولاد یم او هېڅکله زه د دوه شپو لپاره هم د باندې نه پرېښودم. خو همدغه لامل و همدغه بد بوټی وه چې زه د څلوېښت شپې دلته شفاخانه کې د معتادینو سره د معتادینو شفاخانه کې یم او ورځې او شپې سبا کوم د مور نه جدا د پلار نه جدا ورونو نه جدا ټولو نه جدا هغوی هلته کړېږو مونږ دلته کړېږو. هېڅ څه هم پاتې نه شول څه دوستان هم چې ول څه صنفیان هم ول ملګري هم ول خپل خپلوان هر څه هم د موادو مخدر سره د لاسه ورکړل. کورنۍ غړي حتی لرې کېدل زموږ نه اعتبار هم جامعه کې د لاسه ورکړو خپل کورنۍ کې مې اعتبار د لاسه ورکړو. ډېر بدې اغېزې په مونږ باندې د مخدره موادو وکړل. د مخدره موادو همدغه بدبختي ده کنه چې که څومره مهربانه انسان هم وي که څومره نرم انسان هم وي هغې نه یو وحشي ځناور غوندې پیادوي د ډېره مافیې جوړوي. نو غال مغال به هم هر وخت وکور کې په ناحق ناحقه خبره هر څه کې به ملامته مونږ ولو خو هغوی به هم ملامته راوستل. شک تردید هر څه به هم ذهن کې راتلل به هر چا د سوال لاندې به ولو نه. ما د خپل د زوی مکتب فیس په مواد مخدر باندې استعمال کړی چې هر وخت هره شپه ته په دې ځورېږم تر ننه پورې. یعنی هغه زما اولاد فیس هر څه هغه پلار زمونږ پلار او زمونږ ورونه هغه کوي. نو زه یو ورځ لاړم د اخر ورځو کې د هغوی نه د مکتب نه مې د فیس پیسې بېرته واخیستل او دې لاره کې مصرف که مواد مخدر به مې استعمال کړی نو اوس به زه د یو کارمند په صفت به دلته د شفاخانه کې نه د یو معتاد په صفت. مګر هم بدبختي دا ده چې مونږ استعمال مواد مخدرو نو همدې لپاره جامعه کې تر ټولو شاته بېرته وړلو.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشو کیهان دومره اړ کړ چې آن د خپل زوی د مکتب د فیس په پیسو نشئ مواد رانیسي.
آیا په هدلست چې ته درملنې ورسته له معتادینو سره بد چلند هغوی بیرته نشو ته اړ باسي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
فکر کوي چې دوی یو متهم دي، دوی یو ګناهکار دي او یا دوی غل دي. دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتونه مستفید شي او یا دا چې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي. یو فزیکي ده او بل رواني. هغوی ته بد و ردې خبرې ورته ویل کېږي، هغوی ته کوي او یا بندې کوي او یا دا چې د شاقه کارونه ورباندې کوي. اصلا دا همدغه ډسکریمینیشن او یا دا چې دوی باندې دا خشونت کېږي کورنۍ نه شروع کېږي، ځکه چې دوی چې موتاتېږي په مخدرو توکو نو بیا کورنۍ باندې دومره هغه نه لري، علاقه نه لري، کورنۍ نه او فامیل نه لرې کېږي. دوی چې لرې کېږي خود نو دوی اتمن د موادو د مصرفولو لپاره دوی پیسې ته اړتیا لري. دوی راځي کور ته، کور نه یو شی اخلي، ځي خرڅوي، دا چې خرڅوي دی خپل آهسته آهسته کورنۍ دی باندې قطع علاقه کوي. قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندوي. یو کورنۍ ده، یو میراث لري، د هغې پلار نه یو شی کور پاتې دي، دغه متاده نه ورکول کېږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دی ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دی بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا چې د دې کورنۍ او یا د دې زامن او یا لورې ځوان کېږي، دی غواړي چې واده وکړي، دې سره مشوره نه کوي، اصلا کورنۍ کې دام علاقه نه لري او کورنۍ هم دې سره علاقه نه لري، نو دا خپل بل خشونت دی. او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي، دې سره په جنجال اخته کیږي، نو دا خپل یو خشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي، دا خپل هم یو خشونت دی. د مغه خار هم خلک هم چې ګوري او د دې برخورد ګوري، د دې بې تفاوتي ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې، نو خلک هم دوی باندې خشونت شروع کوي، لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شی واخلي، یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمی کې لمر ته دوی کینی، د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي. دوی نو خپل نو کورنۍ جامع نه او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په خپل کور کې ناست وي چې په دې وخت کې یو څوک د دوی د کور دروازه په زوره ټکوي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډیر په قهر دی. سلیم په اکرم تور پورې کوي چې د ده موټر یې غلا کړی او تر یوې کوچنۍ شخړې وروسته اکرم ولسوالۍ ته بیایي. دا چې د سلیم موټر چا غلا کړی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دې خیر کی، څه خبره ده؟
خو خبری خو ځان داسې ناګومانه چوي لکه په هیڅ نه خبر.
اکرمه سلیم سمه خبره کوي، دغه موټر روک شوی دی.
نو موټر په ما پورې ساړه لري.
څنګه پتا ساړه لري؟ غلاوی خو ټول د پوډریانو کار وی. زموږ په کلی کې بل پوډری نشته، زما موټر هم خامخا تا غلا کړی دی.
ګور اکرمه، وای غوټه چې په لاس کلاسیږي غاخت عجب نشته، جنجال مه جوړه، وا په سمه د سلیم موټر ورکه.
ملک صاحب ته ولې زما خبره نه منې؟ زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی، زمون کلیوالی دا شوه چې تاسو په ما د غلا تور پورې کوئ.
خامخا تا غلا کړی.
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی؟
ټول کلی وایي چې تا غلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی یم؟ کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری دا خپل ثبوت دی. پوډریان ټول غلی دي. پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریان نه وو ولې غلا نه کېدله؟
والکه رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی. ناقه جنجال ولې جوړې؟ په سمه موټر ورکه.
کئی نه راکوی نو ولسوالۍ ته دې بیایم.
زه وایم نه مې دې غلا کړی او ته وایې غلا کړی دی. زه دا منم چې پوډری یم خو حال نه یم.
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده. داسې ورځ نشته چې یو پوډری پر غلا نه وي نیولی. چا د جومات سپلۍ پټې کړي وي، چا موټر سایکل غلا کړی وي، ان دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي، بس همدا یې کار دی.
ملک صاحب دا خو بې انصافي ده، غلا په بل پوډر کې او ته ما غل بولې، ته چې داسې خبرې کوې له نورو څه ګیله ده؟
ته په سمه نه پوهېږې، درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر را کوي او که نه.
خوشي مې کوي کلي را ځینې کړه، زور ته څه حاجت دی؟ په آرامه خبرې وکړه، ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه درسره ځمه؟
چې زه بیا نو درځه چې ځو، زورونه مه وهه.
صبر وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې راواخلم، لوڅې اوږې بد کار دی.
درځه مخکېشه پوډري بد کار دی، موټر غلا کوي بد کار نه دی، او لوڅې اوږې ګرځېدل بد کار دی. مخکېشه
وایم خوشي مې کړه، دا دې خپله درسره درځم.
نه دې خوشي کوم، په تا هېڅ باور نشته، دا ځینې وي چې وتښتې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مخکېشه
مه کوه، خوشي مې
کړه،
مه مې کشه. وایم خوشي مې کړه، درځم درسره.
راجا
سلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم سلام
قومندان صاحب، تاسو ته ټلیفون دی د نوي کلی ملک سرور خان دی.
ها ها، ټلیفون راکه.
ادا دی قومندان صاحب، واخلی.
سلام علیکم مالک صاحب.
وعلیکم سلام قومندان صاحب، څنګه یاست؟
شکر خی مهرباني وکئ مالک صاحب.
قومندان صاحب، د اکرم پولیس زموږ د کلي یو پوډری تاسو سره باندې دی.
ها ها، هغه هلک یادوي چې د موټر د غلا په تور باندې ولای وو.
هغه یادوم، ما ویل هغه خوشی کې موټر پیدا شو.
ګورې مالک صاحب، ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوت پرته د غلا تور پورې کړی دی. ما چې هر څومره تحقیق ځنې وکړ، د غله شک مو نه ور باندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو.
رښتیا هم غالک بې ګناه دی، زموږ شک بې ځایه و.
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشې کاوه، دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی.
وبخښئ قومندان صاحب، تاسې په زحمت شو، بس که دا هلک را خوشې کوي مهرباني به مې وي.
سمه ده، همدا اوس یې خوشې کوم.
قومندان صاحب، ولا سخت شرمنده شوم.
ولې شرمنده شوې بچه؟ تا خو غلا نه ده کړې او دا دی خوشې کوو دی، په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟
تر اوسه چا د غلا تور نو را پورې کړی او نه د دعوی لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم. تل مې د عزت ژوند کړی دی.
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي.
قومندان صاحب، دا ټول د دې غم لړلو پوډرو له لاسه په ما د غلا تور پورې شو. زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي.
نو دا خو به لا هم ښه شي. شکر خ خایسته او ګلالۍ ځواني، دا وطن په ځوانانو آبادیږي. کیلاج دی وکي هم به کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسیږي.
نشه ډیر بد شی ده، هم زما صحت او هم عزت را تباه کړ. بس نور نشه نه کوم، دا مې له ځان سره وعده ده. وعده
دا ساتي رادیو درنو اوریدونکو، زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
پاتے سب باران دے، ہلو
Last for last, there are.